یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده. د 401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټاکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کارن د کاردا برید غندلی او یو شرمونکی عمل بللی دی، او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې راغلی چې د دغو سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 2600 نارینه دي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو بهیر درې اونۍ مخکې پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانه اونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین به په دې مناسبت یوه وینا هم وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د سفر برۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتلو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی دی. دا اقدام په دې معنی ده چې فنلاند له پولنډ او بالتیک هیوادونو سره په ګډه له روسیې سره د ګډو ځمکنیو پولو د تیریدو په برخه کې د سیلانیانو مخه نیسي. د ټولې پریکړې پر اوکراین د مسکو د تیري په ځواب کې د بندیزونو او نورو مخنیونکو اقداماتو برخه ده. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه له سیمې وروستای حال درکوو.
د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي.
له یوه شنونکي سره به هم پر دې خبرې وکړو چې دا حملې به تر څه وخته روانې وي. نور موضوعات هم لرو. په روزګان کې د کرکټ د کلبونو سیالۍ پای ته ورسېدې.
د زون پساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکی چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوی درستیز خپل هیواد کې د مظاهرو د بېرحمانه ځپلو امر کړی. او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ کې د زړه په اړه بحثونه لرو.
زړه د چې د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټولو حجراتو او انساجو ته رسوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسانو وژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. پردیس صاحب، تازه مو څه اورېدلی؟
بلې ډیره مننه. په کابل کې نن سهار چاودنې د لومړنیو معلوماتو له مخې 19 کسه وژلي دي او 28 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره موږ ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وکړه. وی ویل چې دغه چاودنه د کاج په نوم په ښوونیز مرکز کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې دلته شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي چې انجونې او هلکان هم پکې شامل وو د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. هغه وړاندې وویل
نن د کابل ښار د دیارلسمې حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله یې په تعصب سره باید ووایو د موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 28 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زر د سدوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني.
لیسمی بیا یو شپیرانی شاهدان ازادي رادیو ته ویلي چې چاودنه د دوی ډیری همسیالان وژل او ټپیان کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې هم د دې پیښې لزای داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغلته وضعیت ښه نه ښایي. دغه چاودنې ته بیا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې دوها کې مستقر دی شاز دافری کارن دیګر په غبرګون کې پر زده کوونکو برید د شرم وړ بللی او ویلي دي چې زده کوونکي باید په آرامه فضا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونسف هم په یو تازه ټویټ کې بیا دغه برید غندلی او په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتي چې د بشر حقونو ته پابند اوسي. لبل خوا بیا یونما هم د غبریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما هم د غبریت غندلی دی او د پیښو دغه ډول پیښو مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. لا تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی و. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. مخکې له تلو پردې صاحب، که یوه بله خبره چې چارواکو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د مړو شمیر عموما په داسې حملو کې د زخمیانو شمیر چې زیات وي او چاودنې شدیدې وي نو د مړو شمیر وروسته زیاتېږي، دوی په دې اړه څه ونه ویل؟
متکل صاحب، د چارواکو تر څنګ موږ د یو شمیر هغه روغتونونه چې د چاودنې یا د پیښې سیمې ته نږدې وي له هغوی سره چې موږ په تماس کې شو، دوی ته هم ټپیان او د مړو هغه ورغلي دي. خو دا 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 بلاد اوس وخت دی چې وایو چې وروستي ارقام څه دي. خو په چارواکي وایي چې د دې پیښو او وبخې د دې برید تلفات ممکن پراتلونکي کې زیات وي، چون پیښه په یو داسې چاودنه په داسې یو سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته یو نیم سل کسان راټولو د کانکور ازموینې او هغه هم په یو هغه کې په یو خونه کې. نو طبعا له دې وروسته چې کوم ارقام خپرېږي هغه به متفاوته وي له دغه ارقامو سره.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس و چې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع ورسره څیړو. شینواری صاحب، تاسو خو په راپور کې او د راپور جزئیات واوریدل، ستاسو تصور څه دی؟ د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، دا برید به چا کړی وي؟ بیا هم داعش؟
سلام تکل صاحب، تاسو او قدرمنو اوریدونکو، په لومړي سر کې د دغه پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم، بیا په ځانګړي ډول د شهیدانو کورنیو ته او ټپیانو ته د الله تعالی دربار نه عاجله شفا او روغتیا غواړم. تاسو وګورئ دا په هر حالت کې د داعش په غاړه ده او دغه په تیرو څو کلونو کې د هغه وخت راهیسې چې داعش په افغانستان کې فعال شوی دی، دغه کړنې او دغه تروریستي عملیات تل دوه کړي دي او مسؤلیت یې په ډیرو مواردو کې دوه اخیستی دی. نو زما په هند چې دغه کړنه او دغه توریستي عملیات هم د داعش دي.
شنواره صاحب، طالبان د دې حملو په اړه د تحقیقاتو او څیړنو خبر ورکوي، البته په نورو مخکینیو پیښو کې هم دا خبرې کړي دي دوی. آیا دوی دا توان لري چې د دې حملو عملان معلوم کړي؟
نه، طالبانو تل هر څه چې کوي متاسفانه طالبان تر اوسه پورې د ولس سره د نړیوالو سره په دې نه دي توانېدلي چې هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې دي بیا په ځانګړي توګه په د امنیتي پلاوه چې په ډاګه کړي. طالبان باید په لومړي سر کې دا جرأت پیدا کړي چې کمې مسلکي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، د هغې نه وروسته دو بیا کولی شي چې کوم تهدیدات دي هغه روښانه کړي، او د هغې تهدیدات مقابل کې کومو تدابیرو ته اړتیا ده هغه باید روښانه کړي. خو متاسفانه چې طالبان دا ظرفیت نه لري. او دویم ټکی چې دلته د یادولو وړ دی، طالبان اصلا یوازې په امنیتي سکتور کې نه، په ټولو سکتورونو کې لوی کمخ چې لري هغه د ظرفیتونه ده، او هغه وډونه چې د افغانستان د ولس سره او د نړیوالو سره کړي په تیرو څوارلسو میاشتو کې دا ټولو ته جوته شو چې طالبان اصلا هغه کم هوډونه چې کړي د هغې هوډونو دپاره هوډمنتیا نه لري.
شنوارې صاحب، د دې حملو پیچلتیا ته په پام سره فکر نه کوئ چې مخنیوی به د دې ډول حملو مشکل کار وي، ځکه چې پخوانی حکومت سره له دې چې پراخ ظرفیتونه یې درلودل بیا هم نه شوای کولای چې د دې راز حملو مخه ونیسي؟
پرته د شک ټاکل صاحب په اکاډمیکو اصطلاحاتو کې په پوځي برخه کې د تروریزم سره جګړې ته څلورم نسل د جګړې یا د جنگ ویل کیږي، چې تعریف په دې ډول ده چې د جګړه د هغه سی یو پدیدې سره چې هغه فزیکی حضور نه لمس کیږي نه جوت کیږي، او یو وړوکی گروپ یا یو فرد کولای شي چې یو لوی عملیات ترسره کړي. د دې تروریستي عملیاتو پیچلتیا واقعا دې ته لار ورکوي چې دوی وشي کولای چې خپل هغه هدف ته ورسیږي. ولې دلته خبره دا ده چې طالبانو کم هوډونه چې په دوحه کې کړي وو په هغه کې ویل شو چې په افغانستان کې پرته طالبانو نه نورې تروریستي ډلې نشته ده. بل تکه چې دلته د یادولو وړ ده، تر اوسه پورې طالبانو خپل ځان د تروریستي ډلو د لیست نه راوستله، او د دوه اکثره مشران تر نن ورځې پورې هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا هغه څه دي چې دا وضعیت نور هم پیچلی کوي، او د پوځي اړخه د دې تحلیل لپاره یو څه ستونزې رامنځته کیږي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تصور یا اټکل ستاسو څه دی چې دا به تر څه وخته دا ډول حمله او ناامنۍ رواني وي؟
متاسفانه او بدبختانه چې زمونږ استاسو ولس او هیواد 15 کاله د دغه تروریستي اعمالو قرباني شوی دی، تر څو چې د افغانستان ولس او هغه سالم سیاسیون سره سلانه شي، او په دې باندې ټول سره په یو غږ او په یو تګلاره باندې سره روان نشي چې موږ افغانستان باید پرته د ټولو هغه داخلي ستونزې چې لرو وژغورو، بلل د دویم لار نه لرو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ افغانان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق رامنځته نکو او یو بل ونزغمو، زما په اټکل باندې چې دا وضعیت به متاسفانه او بدبختانه نور هم دوام پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د پخواني دولت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو ولیدل، د موضوع په ټولنیزو شبکو کې هم پراخ انعکاس موندلی، او خورا زیات عکس العملونه د دې نننۍ چاودنې په باب پر ټولنیزو شبکو څرګند شوي دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال دغه عکس العملونو ته، آنلاین عکس العملونو ته کتنه کړې، او د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب
سلام. تاسو ته اوریدونکو ته تکل صاحب، په ټولنیز رسنیو سره ډیره د نننۍ پیښې اړوند عکسونه او ویډیوګانو نیولې دي. دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولو ټولنیزو رسنیو پکې دي، او خلکو بیلابیل خبرګونونه هم ښودلې دي. تر ډیره پورې کوم ویډیوګانې او عکسونه چې په دغه ټولنیزو رسنیو کارونکو لخوا شریک شوی دی. تر ډیره دغه ښوونیز مرکز دننه د قربانیانو په روغتون کې د قربانیانو او په واټونو او لارو کوڅو چې قربانیان روغتونونو او نورو ځایونو ته انتقالیږي د دوی عکسونه اخیستل شوي دي او په دغه رسنیو کې خپره شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ سره سره دغه پیښه غندلې ده او د دغې چاودنې په اړه از موږ د خبرونو او راپورونو لاندې بیلابیل نظرونه هم شریک کړي دي. ځینې د محب الله په څیر ویلي دي چې زخت ملګري یې په دغه پیښه کې خاورې شوي دي. عزیز الله زیور بیا وایي چې زموږ تعلیم یافته نسل کرا کرا له منځه وړل کیږي په مختلفو ځایو کې او په مختلفو طریقو. قریب الله سحر بیا لیکلي دي چې اوس خو کابل ایمان راوړی دی، کافر هم نه دی، نو بیا د کوم دین پلویان پکې چاودنې کوي؟ کابل بیا په وینو سور شوی دی. عبدالقادر حقمل هم لیکلي دي چې الله پاک دې پر افغانانو خاص رحم وکړي، نور نو حوصله خپل حد لري، ټول عمر مو په غم کې تیر شو. ځینې نور کسان طالبان چې اوس پر افغانستان واک لري د امنیت په ټینګښت کې په غړې او سالنګري تورن کړی دي. دوی ویلي دي چې طالبان یو له دغه کارونکو لیلا صافی ده. دا وایي چې طالبان وایي ټول افغانستان کې امن دی، هر ورځ مو بې ګناه مظلوم هیوادوال د غم په ټغر ناست وي. دغه ورځ د ځینو روغتونونه چې مشخص نه دي کوم روغتون دی، هم ویډیوګانې په ټولنیز رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګن شمیر کسان ډیری تنکي ځوانان دي او زده کوون دغه مرکز زده کوون کې دي، مړي کتارې خودل شوي دي او ډیری بوګنون کې پیښې لري. دا هغه څه چې په ټولنیز رسنیو کې ډیر لاس په لاس کیږي.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې پر ټولنیزو شبکو د کابل کې د ننني حمله په اړه غبرګونونه څه وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې چاودنه وشوه چې 19 کسان یې ووژل او 20 تنه نور یې ټپیان کړل. او په دې ځای کې ویل کیږي چې 1.5 سل کسه هلکان او نجونې د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د ازادۍ راډیو له خپرونو سره اوسئ. بیا به هم په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران او بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر لوی درستیز تور لګولی چې په خپل هیواد کې د مظاهرو د بیرحمانه ځپلو امر ده کړی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د دې مظاهرو پر وړاندې د ایران د حکومت د دې اقداماتو پر وړاندې ودرېږي. د سازمان ویلي چې تر اوسه د ایران په اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو کسانو نومونه ثبت کړي دي. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه خبرداری ورکړ چې د ایران د حکومت پوځي چارواکو په ټول هیواد کې د اعتراضونو د بې رحمانه ځپلو امر کړی دی. د بشري حقونو د سازمان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې ده. د حقونو د مدافع مؤسسې ویلي یو رسمي افشا شوی سند یې ترلاسه کړی چې ښایي د ایران د ټولو قواو لوی درستیز په ټولو ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو قمندانانو ته امر کړی چې له هغو اعتراض کوونکو سره چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته واټونو ته راوځي شدیده مقابله وکوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه پورې په وروستیو اعتراضونو کې د 250 تنو وژل شویو نمونه ثبت کړي دي. دا اعتراضونه د سنبلې له 15 میڅخه پیل شوي او لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد ترلاسه شوي چې ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو د سپاهي پاسداران بسیج پولیسو بلواسط پولیسو او په شخصي جامو کې د امنیتي کسانو په وسیله د اعتراضونو وحشیانه او بې رحمانه ځپلو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د لا نورو ایرانیانو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره یوازې په اعلامیو بسنه ونه کوي بلکې عملي اقدامات وکړي. له بلې خوا د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دا کسان د ایران په 14 ولایتونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې تر ټولو ډېر کسان په مازندران کې وژل شوي چې شمېر یې 65 تنو ته رسیږي. دغه سازمان د اعتراض کوونکو پر ضد له جنګي وسلو څخه کار اخیستل یو نړیوال جنایت بللی او ویلي چې نړیواله ټولنه دا جنایت څاري. له بلې خوا د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده له ټایم مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د اعتراضونو د سپلو لپاره د ایران د حکومت له هڅو سره سره به مظاهرې دوام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه ته بیا هم خراغلاست. قدر منوریدونکو دا برخه د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو. صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
میل آنلاین رسپانی لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورسپانې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورسپانې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورسپانې لخوا په یو خپاره شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورسپانې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورسپانې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاماس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تاماس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په 30 کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر ټام ویست زیاته کړې چې ممکن کورنۍ جګړه راستنه شي. که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو ټام ویست زیاته کړې چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د نن ورځې د ټاپ موضوع په اړه کوړی چې نور جزئیات ترلاسه کړئ، د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده: د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 19 کسان وژل او 28 تنه نور ټپیان کړل. دا زموږ د سر موضوع و چې د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو په دوام کې به بیا هم تعقیب کو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې د انټر کلب د 14 سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د روزګان ولایت د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا لوبډله به له دې وروسته ځي نورو ولایتونو ته، هلته به د روزګان په استازیتوب لوبیږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو ټیمونو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په کچه په 19 کلنو کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي چې سمه روزنه نه ده ورکړل شوې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
دا په ارزګان ولایت کې د انټر کلب د دیرش ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام ارزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بالاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څه وي، او دی به خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالۍ.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي. نو انشاءالله د دا واري ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانسه به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مورا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبي خو ډېری شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډېره خوري مو وکړله، ستونزې خو ډېرې وې. یعنی خوښ سولو د میدان خو نو تاسو ملمیږي چې ډېر خراب دی، ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل. ګرمۍ وې، سایه نه وه، بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله درجه حد مزان راو.
نوم یې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی. بالکل خواري الکوان ورته کړی د اکیډمی کې لګیا دي. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بیاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمی شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمی شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نولس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري، او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
چې شایسته منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډلې لوبغاړي ذبیح الله بهزاد.
ستاسو له پیغامونو
کندار سره خبره کوم. نن چې پر د عبدالدب تر ډلې هیڅ خبر باندې رسنۍ د بشر حقوق ملګري ملتونه خبرې کوي. د غند جنرال صاحب راځي سربازان دي ادا طالبان څو الف نفر دي په دې کندار کې دا نن یې ازدې نفر راوېستو فلاندې سپی پراتو پر وسټلې پر سیر دغه سربازان چې دام پر پاتو د بشر حقوق چیرې وو، دا رسنۍ چیرې وو، داخله چیرې وو، هغه انسانان نه وو، هغه مسلمانان نه وو، هغه افغانان نه وو، هغه هم پرېږده دې وطن چې ټول مدني فعالانو ډاکټرانو انجینرو پیلوټ وتښتېدی، دغه افغانان نه دي چې د غو والي څوک غږ نه کوي، چې دا مکتبونه بندې والي څوک غږ نه کوي، ولې دغه ولس او هم د قوم ولس د ازري پوسو دا کار ملیان خوستا او داسې پاکستان ته ولاړو والي غږ نه کوي. او بله خبره ده په دې وطن کې چې ملا نه یا د کوره مړی نه وي چې ورکړی، نو مسلمان نه افغان نه په دې وطن کې حق لري. پر دې والی څوک څه نه وایي، دا مرستې راځین کسان نه ده کوي چل دلی یا د دوی ترکړی کې یا د دوی ورستو ترکړی کې والی څوک څه نه وایي. خدای پاک یې وکړي، خدای دې ټولو افغانانو ته د نیکې هدایت وکړي. وایي دا نور هیڅ که د جمهوریت کې که چای اور جوړی خوړلین د انسان په سترګې نه ورته ګورم، د مسلمان په سترګې که دته ووایم نه سب ته دی وایي. نبی علیه السلام دی چې کو نو نبی علیه السلام د غوره مغروره او د غوره خیانت کوي. وسلام پی
سلام علیکم. نوم مې محمد ظریف دی، د مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شی کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې عمارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغی ولسوالۍ نه خبر د منګه یو یوولس متر سرک ده او دا له ډېر وخت راشه بوشه خام پروته جوړ سوی ده، خو خام ده خوشه د حکومت نم دا خواهش کېږي چې دې باندې لږ در توجه وکړي بوشه او دې رشه دې باندې د دا موږ ته جوړ د موږ ټول روزګار د باندې که موټر ده که مکتب ده که هسپتال ده په همدا سرکه باندې لمبیا سرکه نمونږ کاه توجه نم یو جهان من.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. روغتیا د ژوند شتمني د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې 14 نولس کسان ووژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل 14 د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا 14 هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د 14 مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو 14 مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دافیر کرندکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی. او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتر خپور شو راغلي چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په راوناونۍ کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسي چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل روسیې سره یوځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسي وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسي تورستانو د ننوتو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتوب کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشئ، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخو ته، د بدن ټول حجراتو، د بدن ټول انسجامو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټول حجراتو انسجامو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزریه باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاوه وینکری وینا کاوه، د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاک وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي. دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي، د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پم کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایی مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو اکسیجن او غذایی موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زموږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټولو حجرات او انساج ته، د بدن ټولو برخو ته دغه پاک وینه پم کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټولو برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثره کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح کړ، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي د وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته شي، هغه مشکلات د هرې وجه نه وي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټولو حجراتو او انساجو ته دغه دی پاکی وینې پرفیوژن یا د پاکی وینې رسیدل یا ایروا متاثره کیږي. کله چې د زړه ټولو حجراتو او انساجو ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجنه اکسیجن په کافي اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجراتو د انساجو د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده، د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه په رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالاتو د وجنه مریضان د زړه د حملې لاندې چې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر رامنځته کېدلو چانس 1% د شپېته کلنۍ نه وروسته تر 30 کلنۍ پورې، تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کېدلی شي، او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کېدلی شي، خو معمولا دا هم دغه پندرانو کې د 15-50 کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، او په ښځو کې معمولا د 15-20 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبته فامیلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
او کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکوو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې وایئ. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشي.
تشکر. سلامونه تاسو ته، تاسو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر ساسین پرسنه دا د ماده د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راځي کې دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل. او بل پرسنه مې دا ده په جهان کې هوتا چې دا سروې وکړي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
ډیره مننه سلامت اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنې اورېدلې وي، موږ هم پوښتنې ځان سره ولیکلې. سلامت اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اورېدونکي به راوخلو، بل اورېدونکي هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب محترم. که چیرته یو کس مثلا ویني ویني درد ویني رنج ویني مشکلات ویني ستونزې ویني ظلم ستم ویني، آیا کېدای سي د هغه پر زړه یعنی ډېر زیات سي خفګان سره مخامخ کېږي، هغه کېدای سي چې پاوران یې زړه ودرېږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي، داسې امکان لري کیا؟ او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې هلته دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله سي خفقان پر وردی پاوران غردی یعنی بیران نکمه کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وی زلی داری ریزینی وی دا مرگای پیرای دا، ایا مرگای پیرای او داغ زلی داری دل زلی مشکلات زینی دا نشی نیشانی سر ورط دی اینکان لری داغ کم کسی غردی او زلی داری ریزی زلی مشکل دا که مرگای پیرای همیو زن تنا روحی دا.
ډیره مننه زبلای صاحب. مرګای نه مهدف حتمن دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې عامه ده، وغه عصبي ناروغي ده. فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکي. ډیره مننه، سلامت اوسئ کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. خاکسار صاحب ستړي مشي. تاسو څه پوښتنه لرئ؟ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو.
داستان په محترم نه دا څنګه د افغانستان کې ډیر خزي په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخته کیږي او بیا فشار یې چې د عامه ته ډیره توجه نه کوي، آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غیر څه پېښوي چې کنه څه پېښوله د ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
فشار او کمخونی؟ لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او معده د تکلیف اړیکه غوښتله او پوښتي چې دا څه اړیکه سره لري، آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه. او بل پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل، همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري، البته د ارقام تازه نه دي، د څو کلونو مخکې ارقام دي. مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ؟
ډېره ډېره مننه لودین صاحب. اول خدا دا چې طبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراضو سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي، فرق باید وشي. د زړه امراض دا په حقیقت کې یو لایف تریټنینګ کنډیشن ده، یعنی داسې یو حالت ده چې هغه هر لحظه د هغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه په رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي، نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نورو امراضو سره باید دا تفکیک شي. هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیک کیږي د غیر جملې څخه یو د معدې امراض دي. د معدې مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسېږي، او یادا چې د زړه امراض کله کله په معده کې د معدې په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسېږي. د زړه په مشکلاتو کې درې مهمې خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. اول، دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري. دوهم، دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي. دریم، دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده. په زړه کې کچیرته د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګوال یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي. او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي، د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته، بازو خواته، حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي. د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونی سره تر نیم ساعت پورې، خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې آی نظامان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د چټول قلب ته
اکسیجن او غذایی مواد ورکوي، په دې کې مشکل رامنځته شوی وي، بیا هم د شدت درد به ډېر زیات وي او هم دوام به ډېر زیات وي. اکثرا یواځنی درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حملې درد ده، او دغه درد به ډېر شدید، دومره انته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وهي. د دې درد تحمل اکثر مریضان نه لري، نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبی منشا ودری باید درد آرام کی تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند له لاس ورنه کی. او بل دریم د دې درد هغه ډیوریشن خو مویل داده، خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلف ته چې د نیدی ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي، د زړه ټول انزایمونه باید وګوري، ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري. که چیرته په زړه کې مشکل وي هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي، مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي، په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي، او هغه ډیر ایڈوانس معاینه کې چیرته څوک اقتصادي وجه څومره لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلومه وي، دا باید وشي. د معدې معاینات هم باید ورسره وشي تر څو چې که چیرته په معده کې مشکل وي د معدې په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټي موجوده وي، او که چیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټیانې موجود وي. بله مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض به د پخوا نه شکر نه لري، ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه امراضو تشکیلوي. مریض به د پخوا نه لوړ فشار نه لري، د وینې غوړ خو به نه لري، سیګرټ او چلن شي خو به نه څکوي، ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثره کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي. او که چیرته څوک د معدې مشکلات ولري، نو په معده کې آیا مریض به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کړي، چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي، د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري، په معده باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي، یا دا چې اوس مثلا بعضي امراضي چې هغه رواني منشا لري، رواني حالت هم په معده باندې منفي تاثیرات اچوي، بعضي نورې دواګانې دي. دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي، بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي، او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د معدې. خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډیا سره تفکیک شي، ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي.
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمخ کل دی چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو. زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم، تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران دي دردو یا هغه ځای دي دردو هم بیلابیل وی، البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي، یعنی د پختیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده د دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي، او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پختیو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی.
روزین صاحب، ټول هغه دردونه، ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي، ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي. که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشا قلبي وي، نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي. نو درې حالاتو کې با مریض مشکل د زړه لري، خو مریض به هیڅ احساس د درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې د عمر دی او یو کلو څخه پورته وي، اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه د حمله لاندې راځي، دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي، کسالات، د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغوی شکر ولري، اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي، هغوی هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې ښځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرضونه راځي، یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندېنۍ ژامې نه کاتې وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي، نو باید ډاکټر مکلف ده چې یو وار د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کړي، هغه هم باید وګوري. که چیرته موجود وي او علت یې دا د زړه مشکل وي، هغه باید تداوي شي، او که چیرته علت یې د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشا ولري یا په سږو کې مشکل وي، هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي، هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکې حالت نه ده. نو د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته ده چې سوء تفاهم رامنځته نه شي یا بې پروايي رامنځته نه شي، که مشکل د زړه منشا ولري او موږ تاسو ډاکټر داسې فکر وکړو چې دا مشکل یا د معدې ده یا د سږو ده یا رواني منشا لري، او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي، نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته، نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کېدل شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي، خفګان څومره د زړه په ناروغۍ باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډېر خفه کېږي، مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن له لاسه ورکوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کېږي، دا وایي څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ زمن کې وویل چې کوم دوست دی، کوم خپلوان دی، حمله پی راځي چې هغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وایي قلبي تکلیف دی، او کوم هغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی، دا ورته ویلی شو. څه وایي زابل صاحب؟
نودین صاحب، دغه رواني حالت، رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هیواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي، نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیا پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي، نو په دې صورت کې اکثره د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو، نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي، نو هلته د اکسیجن ریکویرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامداره څوک داسې یو مشکل ولري، هغه هم یو علت یا یو کاز جوړېدل سي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه شینسته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثره کړي، په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومې سایلي چې دي هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاذ په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي، دا یو 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 رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سیمه چې ویل هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پوښتنه درلوده، پکتیانه وای د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونکیږي، وینه له لاسه ورکوي، دا هم آینده کې په اوږد مهال کې ستونزه جوړولی سي قلب لپاره؟
بالکل جوړولی شي. د زړه د امراضو یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس، یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خوني سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتیږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د دې مور بدن ته، د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې د غذا د لارې زموږ استاسو دغه د بدن ریکویرمنت په دې وخت کې پوره کړي. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استاسو بدن ته نشي ورکولای، نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دیغوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کی دوی کم خونی ته ځي، کله چې کم خونی ته لاړ، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څه وکړي یو سالم او خوندی زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی، او په بدن کې اساسي دندې لري.
دیده دی پاره چی مونگو تاسو دی زر پستون زو بانده اختانه سو دی زر مشکلاتو بانده اختانه سو چو نقاطو تا باید مونگو تاسو باید نظر واشو. اول کچیر تیو چو سیگرت سکی دا دی سیگرت سکول زر خرابوی دی سیگرت سکول باید که تدریجی داور سرک سیگرت وی کسل چلمی هر چیوی سموکنگ نباید داداوی چی دوام کچیر تیو چو چاک وی چاقی په خپل په تبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراضو او د نورو ډیرو امراضو سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. که چیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوي کړي. که چیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوي کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. که چیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوي کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکي فعالیت ولري. حد یا اقل هر انسان مخکې له دې چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نه شي باید د 15 دقیقو نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیاته استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته په آینده کې مشکلات رامنځته کولی شي د هغو څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید د غوښې مصرف باید کم کړي. د مالګې مصرف باید کم کړي. د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په تبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولی شو. په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولی شو. څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو. څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي وی لري نو انشاءالله هغوی به ډیر سالم زړه لري او دا د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فکټرونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراضو سره مخامخ کیدلی شي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه. کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي. خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژونکي کړي. د زړه د رګونو امراض چې ده په تبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونه څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته مایټرال وال ده اوورټیک وال ده ټریکر سپیرټ ده پالمونل وال ده څلور والونه دي. او دغه هر یوه ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او وژونکي دي. او د دواړو امراضو تداوي وسنن سبا په افغانستان کې خوشبختانه کېدلی شي. هم د زړه د والونو تداوي او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټولې تداویانې نن سبا انشاءالله په افغانستان کې د دې تداویانې صورت نیولی شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده. وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه ځکه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي. نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه
نودین صاحب د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بنسي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدری د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول کچیر ته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفخانه ته مراجعه وکي په اولو 12 ساعتو کې په اولو د شرونه نیول تر 12 ساعتو پورې دته بعد د واګانې دی چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته په مجاهدو سنټرونو کې شته هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات بند وي یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعه سره د رګ نشي خلاصېدلی د دې لپاره بیا سټنټونه دي. سټنټ یا پی سی آی هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده. د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ بند وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند رګ کې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کوم برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کوم برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکړي بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم
هغه حالات چې مثلا چې هغه نه په سټینټ باندې هغه کېږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګانې چې هغه ته فیبرونولایټیک ډرګز وایي نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کېږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجري ده د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودې ته لکه تاسو وویلې که څوک شکر ولري نو مخکې له دې نه چې دې ته دغه اوپن هارت سرجري وشي نو باید شکر یې باید هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې دپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود دا تر څو چې ټول شاید باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار دغه ټول شاید باید په نار بلند اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوی کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ ته راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنی مو مطرح کړی. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com